پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د غویې اساور 15 د اپریل 15مه د روژې مبارک میاشتې 14مه پیل له خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی پابنسن کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خړو او خورځواکۍ له بحران سره مخامخ دي دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي پابنسن کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې چې افغانان باید هیر نه کړای شي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 1.5 میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې د دې ادارې په وینا دغه روزل سوي قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه د یو کس د اختطاف او وژنې په تور نیولې لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د هېواد په نورو ولایتونو کې هم ورته جنایي پیښې کړي چې تر ډېره یې عامل بېوزلي او بېکاري شول کېږي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي رویټرز اجانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه کړې ده او د بریتانیا دفاع وزارت وی روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی ډیر لږ پرمختګونه کړی دي د وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړی دي د بریتانیا دفاع وزارت وی د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوی اغیزمنې کړي دي خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی خو طالبان وایي چې دا ډله ځپل سوي
په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماینو غورځول او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتې د کمزوري علامه
په ارزګان کې طوفان خلکو ته زیانونه اړولي
بعد سلوج کراپ سر چو مو کتل اندار و تو مرسل
د عبدروف پونم هغه مشوم چې د انسان تشتون کو خوشی سوی وای چې د دې پیسو د ورکړې په بدل کې خوشی سوی
زه په دې مبارک میاشت کې خوش شوم خو تر هغه چې پیسې ورنکړي زیره خوش نه کړم
د مالولو کسانو پر ستونزو هم په دې خبرونه کې راپور خبرو په فرانسې کې د ولسمشری انتخابات هم تعقیب و چې ایمانوئل ماکرون یو ور بیا ګټونکی اعلان شوی دی د خبرونه په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست د دې خبرونه درو پرونو برخه ته ورزو که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړی برید مسولیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندیش نیسته د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطی ډله تر ډیره ځپل سوی ده د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې پنجشنبه پر ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جماعت د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل کندز او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی دا هم په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو بیل شکه زی داعش مات سو یوزو لپخو غورځیدل یو په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کې خودل د خپل د ماتو د کمزوري علامه ده داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت یې نشته.
خاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلې دا خبره ازادي رادیو ته کړې و، خو په روسي څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغه ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداري ورکړې وه. په مزار شریف ښار کې د پنځشنبې د ورځې 14 چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شول او 9 تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید تر هکوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څنګه والی نیولې ده. د دې ترڅنګ هم دا تیرونه په کابل، کندوز او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د نام نه پیخي بریدونه او چاودنې شوي چې مسولیت یې چا نه دی منلې. د پوځي چارو شنونکي شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان په وروستۍ ناکراریو کې یوازې داعش نه بلکې بیلابیل نور ډلې هم ښکېلې دي.
وروستۍ بدامنی د مخکینۍ بدامنی سره تړلې ده، ځکه چې مخکې مختلفې توریستي ډلې وې، طالب او داعش او لشکر طیبه و، نور القاعده وې، د ازبکستان ایمی و، د شرقي ترکستان ډلې وې او همداسې نورې چې دیو غیر د انفجار، انتحار او تخریب نه بل څه نه کوي. اوس هماغه ډلې دي چې دیو په کنټرول نه لري، نو په دې سمنه دیو دغه خپل عملیات ته دوام ورکوي.
د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناسم امنیتي وضعیت یو شمیر خلک اندېښمن کړي او پر طالبانو نیوکه کوي چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د یو خونړي برید مسولیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د طالبانو حکومت وایي چې دغه افراطي ډله تر ډیره ځپل شوې ده. د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رادمنش صاحب، خبرونه ته شر اغلاست. د طالبان وایي چې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې ماته شوې ده، ستاسو نظر څه دی چې داعش واقعا ځپل شوې؟
دا خو په نظر کې درسته ده، ډیر عالی ده چې دمنځه تللې ده، اما عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دي او تعهدات رامنځته کیږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کیږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې ګروپي تروریستي ډلې چې تاجکستان، ازبکستان او چچین او همدارنګ به پاکستان د طالبانو له طرفه نه دلته رامنځته کیږي، د تشویش وړ دي. نو هر ورځ موږ وینو چې په افغانستان کې یو کله په کابل، کله په کندوز او همدارنګ په بلخ کې پر د خلکو په منځ کې چاودنه کیږي. دا معلومدار ده چې ګروپونه او هغه ډلې چې موږ مخکې ویلې په افغانستان کې فعال ده، او دا
بل رادمنش صاحب، که یو څه ځای ته هم تغییر ورکړي چې اواز بند بند کیږي، که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ تیر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې 10 افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښوولې وه. څه فکر کوي چې دغه نورې ډلې اوس هم فعالې دي او کوم ګواښ پېښولی شي؟
په افغانستان کې 2 ګروپونه دي چې اوس هم فعال دي. خپل تحریک طالبان پکې پوهیږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسو په خوست کې، په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. دا بمباردونه، دا شخړې چې په نیمروز او هرات په سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنی دا ده چې په افغانستان کې تهدیدات اوس هم شته. او دا خبره چې طالبان دي چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تللې، دا فکر کوم چې دا معنی دا کې چې دوی خپله دا مسایل رامنځته کړي. لکه سه دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنداګ رامنځته کړی دی، او دا انتحاري کنداګ د څه دپاره؟ په یو کشور یا په یو هیواد کې سه یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومدار دی سه دوی په دا مسایلو کې تل ثابتېږي. نو که داعش نه یې کړی، حتما دغه ډلې سه اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنداګ دي، دوی به دغسې مسایل پلان کوي او اجرا کوي. که نه، باید دوی په عملي توګه د افغانستان خلکو ته او د نور هغه هیوادونو سه اوس هم په دې مورد باندې تشویش لري ثابت کړي سه واقعا په افغانستان کې هیڅ کوم شخړې رامنځته کیږي نه، اطمینان د امنیت ورکړي سه دنیا په دوی باندې اطمینان وکړي. که نه، دا مسایل له ورایه ښکاري سه په افغانستان کې هم تروریستي ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغسې مسایل یا دغسې شخړې رامنځته کوي.
ډېره مننه د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
عبدالروف هغه ماشوم چې له دوو کلونو وروسته د انسان تښتونکو له بنده آزاد سوی په یوه نوې ویډیو کې دا کوي چې کورنۍ هغه د پیسو په بدل کې خوشی کړي، خو پلار یې دا موضوع ردوي.
عبدالروف چې نږدې دوه کاله د انسان تښتونکو په بند کې وو، په یو نوې خپره شوې ویډیو کې وایي انسان تښتونکو د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې هغه خپلې کورنۍ ته سپارلی. عبدالروف په دې ویډیو کې وایي که چیرې کورنۍ پیسې نه وي ورکړې نو انسان تښتونکو دای نه خوشی کاوه.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم، د سړی تښتونکو له منګولو خوش شوم. پلار او ټول کورنۍ مې ډېر هڅه وکړه چې ما را خوشی کړي، خو تر هغه چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوش نه کړم. اوسې دوی پیسې ورکړي.
طالبان ویلي چې عبدالروف د شل ورځو پوځي عملیاتو په پایله کې را خوشی کړي، خو د پلار محمد نبی د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ویل چې د خپل زوی د را خوشی کېدو په بدل کې چاته پیسې نه دی ورکړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل.
موږ پیسې نه دی ورکړي، نه پوهیږم دا ویډیو چې دی وایي موږ پیسې ورکړي له کومه شوې. فکر کوم چې دا ویډیو به مخکې انسان تښتونکو ثبت کړي وي.
محمد نبی وای انسان تښتونکو په دې موده کې د زوی شکنجه کړی هم دی، او د بند پر مهال د عبدالروف په پښو کې د تړل شوي زنجیرونو له امله هغه اوس سم پلار نشي تلای. د عبدالروف د پلار په خبره د زوی رواني حالت ښه نه دی. هغه د پخواني نامسؤول وسلوال اختر محمد ابراهیم خیل اړوند کسان د خپل زوی د تښتولو په قضیه کې په لاس لرلو تورنوي.
د اختطاف د شاغاسي زمير او سلام بای لوري چې د اختر کسان دي شوي وو. زوی مې ډیر کمزورې شوي، ځنې بي ځای حرکتونه کوي، شپې چوي دي شنوغه کوي چې په خيمي خوګيږي. کاکا په خيمه متړي او کاکا ما مو وه همدا چې ژوند دی د موږ ته یو نعمت دی.
د اختر محمد ابراهيم خيل اړوند غیر مسؤل و سوال کسان د مخکيني حکومت پر مهال هم د جنايي جرمونو په کولو تورن وو، تر دې چې یو ځل ان د ملي امنیت ریاست د ابراهيم خيل د درې زامنو په ګډون د هغه څوار لس کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. ونتوانی دوی چې د عبدالروف د پلار د ادعاو په اړه د اختر محمد ابراهيم خيل د کورنۍ نظر راوخلو. طالبانو د یک شنبه په ورځ په وغونډه کې چې د ملي ټلویزیون لارې په ژوندۍ مڼه خبرېدا، عبدالروف پلی کورنۍ ته وسپاره او ادعا یې وکړه چې دوی د دوی په هڅو راخوشي شوی. د دې ماشوم را خوشی کېدو تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ خبرګونونه لرل. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د عبدالروف را خوشی کېدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د هغه د را خوشی کېدو عملیات له شل ورځو راهیسې روان وو او لا هم د پاتې کسانو د نیولو لپاره دوام لري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. اروزګان کې د تیز باد له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
محمد ولی چې د اروزګان ولایت د دهیاک سیمه اوسیدونکو دی، ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د تیز باد له امله نه هدانې مریضین داری مات سیوی دي.
بعد سلوج کراپ سلوج چو مو کتل اندار و تو مرسل هیندار و چو کارت سر جلا و سر ٹوٹا ٹوٹا مشا چر مش و نورم دا خلق چی جو مر پر دالے ما نی ورت گورو دا کشتا خوات زو تسی دا کسرو اندار چو کارتو نور غرزولی جی جو وز ٹانکران پ کریا کشتریشن کشتن جی یعنی و چی جی دا و چی دو پالات کی جی
د دغه ولایت د مهرآباد د سیمې یو بل وسیدونکو نورالی ازادي راډیو ته ویل چې کله شپه د دې په سیمه کې هم چې زبادونه او توپانونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي
ول د خلکو چوکاټونه ورمت کړي د خلکو دکانو سه چادران غرزولې دي ډیر توانونه رسولې دي د خلکو د کوټو د کلکینانو اندارې ورمت کړي دي په خدا کول د سار ما شان د ول پچره به د اختر شان دي ول په خدا کول پر دنیا په شی وسر سیر
پر ورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پوری په دغه ولایت کې د تیر شپې د تیزو بادونو او توپانونو لامل خلکو ته د اوشتې زیانونو پاره څه نه دی ویلي
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي د فرانسې ولسمشر وای د خپل خلکو د اتحاد لپاره به کار وکړي. ایمانوئل ماکرون بیګا د ولسمشرې ټاکنو تر غټولو وروسته په خپل وینا کې دې ټکی ته اشاره وکړه. سپی ولاستانګزای او نور تفصیل.
ایمانوئل ماکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپل سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه بیګای له ټولو فرانسویانو د مننې ترڅنګ ویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ یې افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باعث شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. ماکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان 15 کاله به د تیرو 15 کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره 15 کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانوئل ماکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې ماکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر روبرتا متسولا د ماکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې یو پیاوړی اروپایي ټولنه یوې پیاوړي فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم ماکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپن د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي مېرمن لوپن ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډاډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپن تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 30% رایې هم ګټلې. لوپن که څه هم خپله ماته ومنله خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د ماکرون په وړاندې سیالۍ ته راووځي. اغلی لوپن په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټیکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د څارویو صادرات منع شوي او هیڅوک حق نه لري چې بهر ته صادر کړي. د دې وزارت مطبوعاتي برخه ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دا پریکړه پرون د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال او د کرنې او مالداري وزارت د استازو او مالدارانو ترمنځ په ناسته کې وشوه. په پیغام کې راغلي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د طالبانو امنیتي مسؤلانو ته به مکتوب لیږي چې بهر ته د څارویو د لیږد مخه ونیسي. په دې ناسته کې مالدارانو د طالبانو له حکومت او غوښتل چې فارمونه، څړځایونه، د اوبو څاوې او د څارویو د حلالولو ځایونه دې په ولایتونو کې ورته برابر کړي. له دې مخکې ځینې راپورونه وو چې د افغانستان څاروي ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته قاچاق کیږي. دا ګول سیخ او د اوسپنې د واردونکو ټولنې غړي د خپلو ستونزو د حل غوښتونکي شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي دا ګول سیخ او اوسپنې د واردونکو ټولنې غړو د دې خونې له مسؤلانو سره په ناسته کې د خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلی دی د ګمرکي تعرفو لوړوالی او د خرڅلاو د بازار نشتوالی هغه ستونزې دي چې د دوی په کاروبار منفي تاثیر کړی. د ټولنې غړو د سوداګرۍ او پانګونې لخونې وغوښتل چې د ستونزو د حل لپاره یې هڅې وکړي. په خبر پاڼه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال یونس مومن له قوله ویل شوي چې ستونزې به یې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي چې رسیدګي ورته وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 28 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 29 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 13 پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.8 افغانۍ.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه د موزه نوریاس نوري هر کله کوم. یو شمیر معلولیت لرونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید هم دغه مالی حقونو او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېری اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
شپږدېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي په خوا بې هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زمان دهنه داده چه چیره می حق را نکرل شی نو سنگه با اخپل جوان پا مخبوزو. ما به هر کال 2500 افغانی ده معلولیت حق امتیاز اخیسته او لهم اغا اندازه پیسو سره بمو اخپل جوان کاو. خوست که ده پیسی را نکرل شی نو زمان ستونزی با دیری شی.
د کونړ اوسیدونکو سردار ولی هم معلول دی. هغه لدی عمله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړ شوی شکایت کوي.
په دوان سر وای نه بینه ما نظر میکار نه کوي د کور سرپرستم په خپل باندې اوس سمې مړه تاغلې واده مشکي زمنګ د ماشادو پته نه لګي موږ د غټو مشکلات سره مخ یستو.
وسلوالی نخته او د ماينونو چاودنې په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینه ته پکاتو یو اندازه پیسې د میشتنی حق په توګه تر لاسه کولې. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیر اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راوخلو، خو له هڅو سره سره یې مکته ځواب را نه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه 1,000,000 معلولین شته. یاد وزارت ویلی و چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمه ایزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره هاغه سي مرستې وکړي چې په پخواني جمهوري نظام کې ورسره کېده. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي چې د کرنې په برخه کې له بزګر سره لازم مرستې وشي نو به تر ډیره د ولایت د کرنیزو محصولاتو لپاره خود کفاشي. نور په دې رپورت کې
د ننګرهار د بیلابیل سیمو بزګران د طالبانو له وسنی نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په سیر د اصلاح شو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې چې باید زمونږ سره باید کومک وشي، بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه قانون او دغه بسګرانو سره هغه اصلاح شوی تخونه او نور مرستې وشوي نو زموږ د بسګران بلک په ترقی او تلاټ شي او د نورم دغه ملکونو به محتاج نه وي.
بسګران وایي که د کرنې ریاست مسولینې حاصلاتو ته سړی خونی د بستبندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. یو تن بزګر وایي
زما نوم کریم شاه دی، سرخوږ اوسیدونکی.
او منګا غواړو دی دولت نه چې منګا ته زمينه برابر کی منګ دی کانونو ته تخمونه اصلاح شي د دوايانو ضرورت ته ځینی مشکلات مارکیټ د سبزیجات او زمون سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه دی د ترانسپورت مشکلات هم زیات دي مشکلاتونه په منګ ډیر زیات لرو دی ارې نه غانه منګ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو چې دې دپاره انشاءالله چې امارت اسلامي سرتابق سره دا خبرې بار بار شریک شوي دي هغوی وعده موږ ته راکړي دي چې انشاءالله موږ به دې ته سټورونه او د سړې خونې جوړوو چې دا زموږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خود کفا شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لوکسس کمپنۍ خپل لومړنۍ برېښنایی یا الکترونیک موټر بازار ته راوېز. د موټر جوړولو بیلابیلې کمپنۍ د برېښنایی موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي. هر کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي. نور بل اسمت سروانه واوري.
لوکسس کمپنۍ بشپړ الکتریک یا برېښنایی موټر جوړ کړ. دا موټر آر زیډ نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي ځکه چې په نړۍ کې د پټرول او ډیزل پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډیریدو دي. لکسس د آرزاید موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښی و. دا موټر د خوندیتوب یا سیفټی ډیر پرمختللی سیستم لري. آرزاید الکتریک موټر لکسس آر ایکس تا ډیر ورته والی لري په تیره بیا د اندازې له نظره. ټایرونه یې 1300 انچ دي او بیټری چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټ ساعت ده او دوه انجنونه 150 او 10 کیلو واټ دي. تمکیږي چې بیټری به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتر مزل لپاره کافی وي. راتلونکي د الکتریک موټرو ده ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی. په بلګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي د تیلو مصرف هم نه لري.
د همستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخېدي.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي د هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکړي او په عام حاضر کې خلکو ته وشي. خو کله چې اشتمن کس د غټ جرم په ارتباط ونیسي یوازې پر خبر بسنو کې او نور هیڅ نسته باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سي. وسلام
د خناو لکه نه یو راځي کنه ولې دا طالبان عالمي پیغام سب څه وي. دا طالبان موږ وایي چې موږ افغانستان ملي بیرغ را ځاوي چې چې موږ دشمنان دا موږ باندې ډیر خوشاله یو چې د افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دغه بیرغ دی. موږ یوازې یو هله په دې دنیا باندې دا هغه د بیرغ چې موږ خپل اصلي ملي بیرغ دی افغانستان کې حکم وګینو.
سلامونه نیکه هلی احترامات یو منی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډیر کندو کپر دی نو کې مرسته جوړ کی. السلام و احترام.
ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. ما یې دغه یو پیغام دی، ما طالبان د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ته په هلمند په کجه کې په ولسوالۍ کې خدۍ ودرېږي. زموږ خدیان ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ دغه کې ولاړې دي. زموږ چنټونه بېخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي. خدۍ هم بېخي پر مخ غږ لا نه وړي، آواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. سمیم عرب زایم د کابل څخه. زه خپل د متقاعد مامور زوی یم چې تقریبا دا دوه کاله کېږي چې پلار مې خپل د تقاعدۍ حقوق نه دي ترلاسه کړي. زموږ ژوند ډېر مشکل شوی دی. زه چې یم کابل پوهنتون ته ننګرهار څخه راځم. زه چې راتلم پوه شي زموږ کور کې یوه روپۍ هم نه وه. ما چې دی له ګاونډیانو څخه پیسې پور کړې او راغلم. غوښتنه مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات تر اړوندو مسؤولونو ورسیږي او لازم ځواب ترلاسه کړو. ډېره مننه بیا هم له تاسو څخه.
دا برخه هم دومره وه. زه نوریا نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. له نوریاس نوری مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بې سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې یو دیرش میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې. د دې ادارې په وینا دغه روزل سوې قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي. هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه د یو کس د اختطاف او وژنې په تور نیولي. لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولې، موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی. هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز اجانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډیر لږ پرمختګونه یې کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي.
پنځوشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په خبرونه کې له گاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو پر لرلیت خبرې کوو. پرون د یکشنبه پر ورځ په اسلام کلا بندر کې د ایران د پولیساتو او د طالب وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې ورپسې د اسلام کلا دو غارون بندر هم وتړل شو. دا شخړه ظاهرا د سړک د پخولو پر سر له لانجې وروسته پیل شوه او سم دستي حل شوه، خو پر ګډه پوله له دې مخکې هم دا ډول شخړې شوې دي. په همدې ورځ د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا محمد عمر مجاهد زوی ملا محمد یعقوب مجاهد چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر دی، د خپل پلار د تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د ستونزو یادونه وکړه او ویل چې افغانستان ته نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لخوا ستونزې ورپېښې دي.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه موږ ته متوجه دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و. موږ کدا پیښه برداشت کړې ده د ملي مصالحو په واجه او د علیا مصالحو په واجه مو دا برداشت کړی دی چې کدلې چې بل وخت دا برداشت ونه لرو.
ښاغلی یعقوب، په خاطر دې پر ډیورنډ کرخه د اغزن سیم د غزولو په برخه کې د پاکستان د پلان په اړه هم سخت خبرې کړې وې. د تاجکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ هم د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې ناندرۍ پیښې شوې، خو د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې که څه هم تر دې دمه آرام دي، خو دې هیوادونو چین او روسیې په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې یو حالت کې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي او لرلی دې څه ډول ښکاري؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او خبرونه په دې پوښتنه پیلو چې د طالبانو نظام اوس مهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیز لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی. په یوه دقیقه کې لومړی ننګیال صاحب تاسو او بیا منصور صاحب.
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم طالبان په ټولو ساحو کې د چالشونو سره مخامخ دي، یوازې امنیتي حالت نه دی، اقتصادي حالت تر ورځ تر بلې خراب دی، ډیپلوماتیک انزوا عملا افغانستان د ټولې دنیا نه ګوښه شوی دی، د دنیا د مدار نه وتلی دی او دا عملا په انزوا کې دی. کټ مټ تر څنګ سیاسي ستونزې چالش بل د سیاست د طالبان د مشروعیت بحران سره مخامخ دي. او په امنیتي ډګر کې باید واضح وایم چې د داعش تهدید ورس پر بل زیاتیدونکې ده، د مقامات جبهې وريدونه زیات شوې دي او په افغانستان کې د جبهې ازادي په نوم بل ډله ده او د سنور ډېری د امنیتي پیښې چې مسولیت هیڅوک نه اخلي هغه زیاتیږي ورس تر بل. او تحرکات چې دي د طالبانو په ضد د افغانستان په مختلفو سیمو کې زیات شوې، او د طالبانو ظرفیت نام د سیخکاری چې دوی ته لپاره ودا مشکل سي چې په دغه وسني ظرفیت باندې چې دوی چریکی عملیات او تجربه لري او د دې شام د مهارولو کې باندې دی وتوانی.
مننه منصور صاحب، تاسو سوال اوریدلای، مهرباني وکي.
مهرباني وبخیز ورسته وصل شم.
زما سوال دا و چې د طالبانو نظام، تاسو ستړي مشي، د طالبانو نظام اوس مهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ په یوه دقیقه کې لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو اوریدونکو درانه ملباته، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبد مرغه په افغانستان د تیر ناورینو چې د نیمې پیړۍ حاکم دی، د افغانستان ولس له مختلفو الخونه بعدو ننګوي، کاري اقتصادي چیلنجونه دي او ګواښونه، کار امنیتي دي، کار سیاسي او ډیپلوماټیک دي، کار نړیوالې اړیکې او سوداګري ده، او د خلکو ټولنیز ژوند دی. خلک په ګنبودیز فقر، بیچارهګۍ او ستونزو کې راګیر دي او دغه ساتل کیږي. او دا له بده مرغه په دې هیواد د مختلفو ادوارو د چارواکو د ناګیلو یو لوځي، د یو شمیر هغو د ظلم او ستم د وځي، د یو شمیر هغو د کفایت او درایت د نشټون یا کمختله لوځي، چې دغه حالت اوس هم حاکم دی. طالبان هم یا ور سره لا توګریوان دي.
منصور صاحب مونږ پر کورنۍ او مسائل او ستونزو باندې خبرې نه کوو. منصور صاحب، زما سوال ډیر واضح هو، افغانستان د گاونډیانو له خوا له کوم ننګونو سره مخامخ دی؟ نه تاسو ماته د دقیق جواب راکړه او نه ننګیال صاحب، تاسو پر کورنۍ مسایلو خبرې کوئ.
خیر، ما د گاونډیانو ما وانورې د فکر کوم پښتنه کې دا نو یا
ما ویل چې د شمال، شمال ختیځ، لویدیز او د شاوخوانه کوم ننګونه افغانستان ته متوجه دي، خو تاسو مهرباني خپل جواب لسره وکړئ. جواب ورکړئ.
موږ او تاسو وینو چې د امدی کورنۍ ستونزو له امله موږ له ختیځ، شمال او جنوب او ټولو برخو له ستونزو سره مخ یو. د شوروي اتحاد هجوم پر افغانستان، د هغوی یرغلونه، دلته زموږ 2000 کلي او ښارونه وران کړل، زموږ میلیونونه انسانان یې په شهادت رسول میلیونونه هغه مهاجر شو ستروسه مهاجر دی مسافر دی په پردو هیوادونو کې دغه چې د پاکستان طرف لاس وهنه چې تروسه جریان لري د دوی د اروپا کډالو روزنه هلته کمپونه دلته استخباراتي لاس وهنه د دوی خپل فزیکی حضور په مختلفو نمونو د ګروپونو روزنه او رالیګل چې دا اوس هم جریان لري خبريګو هغه ډلې ټپل او والو لوی قومندانان چې په خوا دلته د جمهوریت په وخت کې وسال ته دی هغه هم روزنه ورکي همي تجهیزوي دغه سي ایران او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه.
مننه منصور صاحب. ننګیال صاحب لته سونه به بیا د پښتنه زما ترکم
زه فکر کوم هغه د افغانستان امنیتی وضعیت کې د گاونډیانو په دغه کې واخلو گاونډیان فکر کوي چې افغانستان تهدید دوی ته متوجه دي د طالبانو د رژیم د حاکمیت سره زموږ برداشت دا چې محاسبه غلطه و د طالبانو په اړه باندې فکر کوي چې ګویا د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول د روسیې چین او ایران په شمول داسې فکر کېده چې ګویا طالبانو په حاکمی دوه به د داعش تهدید مهار شي او دوی به دغه هیوادونه به دوی به ښه جګړه وکړي سي د داعش په مارولو کې خو تاسو ګوري هغه سي ونه شو له د داعش تهدید ورته بلې په زیاتې دوه باندې دغه هیوادونو سره تشویش پیدا شوی بنام دوی په افغانستان کې د خپل مداخله د لپاره په فکر کې دي چې څنګه کولای شي د ډلو ټپلو په حمایت کولو سره په افغانستان کې خپل ټیم خوندې کې د تهدیداتو مخنیوي هم وکړي سي کټمټ وضعیت د پاکستان هم دی پاکستان فکر کوي چې د طالبانو د حاکمیت سره حقانی شبکې د طالبانو د ټي ټي پی لپاره یو خوندي ځای پیدا شوی دی د خپل مداخله د توجیه لپاره بمبار کوي په افغانستان کې تاسو ګورئ او نومبر کې ټول
وي مننه
تشویش پیلند طالبانو د رژیم څخه د گاونډیانو ډیر د نسبتا دی چې افغانستان د گاونډیانو څخه ولري
مننه تاسو دې برعکس خبره کوي یعنی تاسو وایي چې گاونډي هیوادونه له افغانستان نه زیاتې اندېښنې لري ولی خبره دا ده چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د طالبانو د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب یادونه وکړه دوی ادعا لري چې لستونزو سره مخامخ دي له گاونډیو هیوادونو سره او د په ځانګړي ډول د پاکستان د بمباریو یادونه وکړه نو سوال دا دی چې کوم ننګونه د افغانستان لپاره حیاتی دي یعنی د گاونډیو هیوادونو لخوا کوم ننګونه د افغانستان موجودیت ته خطر پېښولای شي ننګیال صاحب
یادونه وکړه ګورې د طالبانو رژیم د سیاو نامشرو رژیم دی چې هغه هیوادونه په دغه وسنی وضعیت کې د طالبانو په حاکمیت کې دوی افغانستان ته کوم تهدید متوجه کوي هغه به د ډلو ټپلو حمایت وي د پاکستان مستقیمه داخله چې د هغه په خوا هم و په خوا هم د چانه پټ نه خپل د طالبانو حاکمیت د طالبانو د پاکستان مداخله ده د طالبانو واک تر رسیدل د عمل نه خي چې پاکستان په افغانستان حاکم شوی دی اشغال کړي عمل نه
ننګیال صاحب تاسو فکر کوئ چې د پاکستان لخوا هیڅ ډول خطر افغانستان ته متوجه نه دی دا یوازې طالبان دي چې پاکستان ته خطر متوجه کړی او د ایران لخوا هم همداسې
نه 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 خبره دا ده چې پاکستان چې څه کول هغه وکړل د افغانستان نظام یې ختم کړ خراب یې کړ د افغانستان بنسټونه یې ونړول د افغانستان ولسی جمهوری نظام یې ختم کړ هغه د تهدید نه وروسته خبرې دي شل کال هغه تهدید متوجه ک خطر متوجه ک اوس په افغانستان حاکم سو
موږ په اوس حال کې اوس محل باندې خبرې کوو اوس محل باندې خبرې وکړو د پاکستان او ایران لخوا د طالبانو حکومت تاسو په نظر هیڅ راز ګواښ او خطر متوجه نه دی
زه فکر نه کوم د طالبانو رژیم د سیاو رژیم نه دی چې هغه د سیال دولت په توګه باندې د گاونډیانو سره برخورد وکړي سي بلکې دا تر نفوذ لاندې یو مزدور رژیم دی او د مزدور رژیم په موجودیت کې هغه پاکستان په وړاندې د مداخله د پاکستان سره د سره د خدغه تهدید خبره نسی کولای البته دا غو خلکو د خپل تشویشونو دغه د پاره د هغه پرسنوی کې چې څوای هغه د خپل مداخله د توجیه کولو لپاره وای هغه مو وویل د منځنۍ اسیا هیوادونو تشویش البته په ځای کې دلې سي چې ګډوډي زیات وي د داعش د حاکمیت د داعش نفوذ پراخیدل سي او خلکو ته
تاسو
جوړیدل سي هغه خو هم بیا د دوی په دې د باس په جریان کې بو وای دا غوي د غلطو پالیسي او نتیجه و چې د سولې په پروسه کې د طالبانو غونډې او درګره ډله حمایت کړه او هغه په افغانستان حاکم کړه نه هغه گاونډیان چې دی البته د منځنۍ اسیا روسي او چین خبر خبره کوم دوی ما قیمته ادا کوي چې په ناسم ځای کې پنګونه
وکړي
په ترګر ډله باندې بل ترګر ډله شي غفیدلای
مننه منصور صاحب لدی هوادونو نه دا سه خطر افغانستان ته متوجه دی چې د افغانستان راتلونکي او موجودیت لګواک سره مخامخ شي یا راتلونکي اوګدمحالي تهدید سره مخامخ شي
کچيري د افغانستان خلک د یو رښتینی ولسی سیاسي ځواک په توګه قوت جوړ نکړي را میدان ته نشي او د خپل دین هوا د ولس د رښتینی دفاع فلا بقا او پرمختګونو لپاره لاس په کار نشي نه یوازي پاکستان به ټول غوډي هوادونه او یا هغه نور بهرني هوادونه کار امریکا دا او بریتانیا او کنو دوی به خپل ګټو لپاره د افغانستان د ذخایرو د وړلو د افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت د تعالاته هی کولو یا د دینا د استفاده کولو لپاره دلته لاس وهنه کوي
منصور صاحب
تاریخ په وګدو کې
منصور صاحب طالبان طالبان د هیواد نورو سیاسي ځواکونو ته دا فرصت ورکوي چې د هیواد په چارو کې دخیل شي
لبد مرغه تر هوسه نه دوی د سیاسي جریانو سره داسي جدي او تنگا تنگي اړيكي يا د رغونې په اړه چې مشورې او پروګرامونه تر اوسه لیدل شوي د دوی نه هم د ولسی ټولنیزو او مدني جریانو سره نه هم د فرهنګي جریانو سره دوی کېدای شي دا وایي چې حکومت نه وي د هر څه سم شي ورورو سميږي دا هغه مګر دا پدې نشي توجه کېده افغانستان د یو زخمي هواد د یو دالل شوی هواد په توګه د یو ټوټه ټوټه هواد په توګه او ولسی دا غسي ټوټه ولس په توګه پروت دی دا کوشش کول غواړي دا نږدې کول غواړي د دوی زخمونه او ټکونه التیام غواړي پټي غواړي مرهم غواړي دردونه درمل غواړي دا په یو کاس په یو ګروپ په یو ډله په یو یوازې په حکومت
او مګر منصور صاحب کده طالبانو حکومت چاته موقع نه ورکې نورو سیاسي ډلو او اړخونو ته نو بیا خو دا تقریبا د طالبانو دښمنی د لدی هوادونو سره نه د ولس او نه د هواد
ام امداد چې ولسونه هم کله نه یوازې طالبان بلکې پتیرو کې چې کله هم حکومتونو ولسنه ځانونه تجرید کړي فاصله نیولې او ځانونه غیر مسؤل واجب الاحترام ګڼلې ولسونو ترې هم فاصله نیولې ده او ورپریخي دي ورته ویلي چې بس بیا هم کار خپل دی کاغذ د بهرنیو سره وي چې ګټو کې په مزایاو کې په عیش او نوش کې د ولس غم نه کوي ولس فقیر کیږي ولس تباه کیږي ولس بربادیږي ولس بمباریږي ولس هم بیا ستاسي د چوکۍ او د کرسیو پروا نه لري تاسو ولید دا تیر جمهوریت چلته د افغانستان د خلکو د وقار د عزت او 5000 کلن تاریخ د داو خلاف لاله د ایسوپی تړونو نه د بارډر منیجمنت تړونو نه داسې بارډر چې بارډر په نوم څوک څه پیژني نه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تړونو نه حتی پاکستانی امنیتي ځواکونو او استخباراتو راتګ دلته د افغانستان په استخباراتي اډو او زندانونو کې د خلکو نه د تحقیقاتو امکانات او شرایط ورته برابر کړل
مننه دا ادعا وی دی چې په دې خبرونه کې موږ د اثبات امکانات نه لرو زغوره مې یو بل موضوع ته ورشم ننګل صاحب لمړی له تاسو پوښتم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله افغانستان له څلورو لسیزو نم زیات وخت کېږي خو افغانستان په دې تیرو وګدو کلونو کې د جګړو له کبله خورا زیات کمزوري شوی طالب مشران د زور خبرې کوي د دوی د قوت او زور سرچینه څه ده
زه فکر کوم کاذب غرور دی کاملا یو ډیلوژن باندې اخته دی په د متحده ایالاتو د ځواکونو لوتلو نروسته په افغانستان کې تاسو ګوري د افغانستان امنیتي ځواکونه پاشل کېدل دا یو ډراماتیک وړ څه دا غوڅو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت تر دې ډیر لوړو چې د طالبانو سره مبارزه وکړي سي دا چې سیاسي رهبرۍ او د رهبرۍ ناسم تصامیم وو د دنیا یو لوی د سیسه په کار واچول سو د افغانستان خلک د سولې په پروسه کې وغولول سول. داسې یو پروسه یو دام کې خودل سود سولې په نامه باندې د افغانستان خلکو ته د افغانستان رژیم د سولې په نامه سقوط کړی شو، د جګړې په نامه نه د سقوط کړی. دغه د سیسی په ښکار شوی نظام طالبانو ته یو یو نو کاذب غرور ورکړی چې ګویا دوی شکست ناپذیره دي، دوی ماته نشي خوړلی. خو تاسو ګورئ په 2001 کال کې هم دغه طالبان د ډیرو کوچنیو عملو وروسته دوی کاملا په افغانستان کې د ټولې کابینې د ټول امیر المؤمنین سره ټول حکومت یې عملا 100% حکومت وتښتید. افغانستان او وزیرستان او کوټې ته پناه وړه. افغانستان کې دوی سیوری پاتې نه سو. په دغسې فرار وکړه د افغانستان د جګړې په مقابله کې. یعنی هغه طالبان چې یو وری د شکست تجربه لیدلې ده او 40 کاله کې دوی په دې ونه توانېدل چې حتی یو ولایت دې ونیول سي، مګر هم د سولې په پروسه کې دی ونیو. د جګړې په نتیجه کې نه دی نیولې. هغه د په خلاف باندې 40 کاله جګړه وسوه په افغانستان کې. د افغانستان خلکو قرباني ورکړه. همدا اوس هم تاسو ګورئ، تاسو خواله رسنۍ واخلئ، تاسو نورې رسنۍ واخلئ، د افغانستان د خلکو کرکه او نفرت د دغه رژیم څخه فوق العاده زیات دی. البته ځینې خلک مجبوریتونه لري افغانستان کې کوسیږي، ابو د طالبانو لپاره مجبور دي د تملق ځینې الفاظ وکاري. دوی طالبان خیاط کی ممکن ډېری بدی زقافی جمهوریت نظام د خپل ځان د امنیت په خاطر واچي، خو حقیقت دغه څه نه دی. افغانستان خلک ویږي چې حقیقت څه شی دی. حقیقت دا دی چې طالبانی رژیم نامشروع غیر قانوني رژیم دی او مزدور رژیم دی چې په افغانستان باندې د دنیا د دسیسې په نتیجه کې.
مننه ننګیال صاحب، په دې پروګرام کې مننه په دې پروګرام کې ډېره هڅه زموږ ده چې پر اوسنۍ ستونزو د افغانستان باندې تمرکز وکړو. ستاسو په نظر ننګیال صاحب، افغانستان د گاونډیو هیوادونو پر وړاندې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې غنی گاونډي هیوادونه په تیره ایران او پاکستان په افغانستان کې خپل د نفوذ کړی لري، افغانستان داسې د نفوذ کړی په گاونډیو هیوادونو کې لري؟
بلی، البته افغانستان نه، خو گاونډیان په افغانستان کې لري. ټول رژیم د
نزه برعکس پښتنه کوم ننګیال صاحب، چې مثلا ټي ټي پی، مثلا د پاکستانی طالبانو تحریک، د طالبانو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کمزورتیا ټکای دی کې د قوت نه خده د پاکستان پر وړاندې.
زه فکر کوم ټي ټي پی په افغانستان کې موجودیت نه درلود. لومړی سره په افغانستان کې دوی موجود نه وو. په افغانستان کې د دوی د جنگیالیو د پاره ځای نه وو، او دا یوازې ادعا و، پروپاګاندا د پاکستان د ایس پی آر لخوا نه ترسو دنیا ته، ترسو خپل خلکو ته په افغانستان.
دا ادعا اوس ننګیال صاحب د طالبانو د حکومت په موجودیت کې هم کیږي.
زه اوس هم باور لرم ټي ټي پی په افغانستان کې موجودیت نه لري، بلکې د پاکستان خپل پوځ عملا نشته دی. البته طالبانو په شکل کې په افغانستان باندې حاکم دي. ټي ټي پی یو ډرامه ده. دوی غواړي په افغانستان کې د افغانستان مظلوم او بیچاره خلکو د بمبارولو لپاره یو توجیه وګوري او د افغانستان کې خپل مداخله توجیه کړي. عملا دا یو پاکستانی ډرامه و، پاکستان لیکلې و، خپل مخ ته وړي، او دا په افغانستان کې د ټي پی موجودیت د کاملا نویداد او ناسم ایداد. تر اوسه هیڅ داسې شواهد نشته چې دا په کومه سیمه
که ستاسو په نظر ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې نشته، په پاکستان کې شته د دوی وسلوال؟ که تاسو وایئ چې دا هم ډرامه ده،
پاکستان کې دا د دوی خپل جوړ شوی ډلې دي. دا د دوی رامنځته شوی ترګری ډلې. تاسو په دغه سیمه کې چې ګورئ، د دوه سرچینه وروسته کې پاکستان دی، ایسای دی، هلته موجود دي. د دې په نامه باندې ممکن د دنیا څخه بیا فنډ واخلي، بیا د ډراماتیک عملیات پیل کړي، بیا د دنیا توجه پاکستان ته په څو ډراماتیکو امنیتي پیښو باندې واړي. دا په لویه کچه د کوم تهدید نه ګڼل کیږي چې فکر کوم چې هغه د پاکستان لپاره سرخوږی جوړ کړي.
مننه ننګیال صاحب. منصور صاحب، ستاسو په نظر د پاکستانی طالبانو تحریک د طالبانو د قوت نښه ده په سیمه ایزو لوبو کې او که د کمزورتیا؟
موږ فکر کوو چې د افغانستان طالبان، د طالبان اسلامي تحریک یا د اسلامي امارت په نوم چې دوی اوس په کوم نظام کار کوي، دوی خپل جنجالونه نه هم نشي خلاصېده. په کور دننه ډېر مسایل ورته پراته دي، بهرني مسایل ورته پراته دي، او هغه امکانات چې هغوی د دغه سي اپراتیفی و عملیاتی ډلی و ساتلی شي، یا د هغه وروزلی شي، یا د هغوی سره مرسته وکړی شي. نه یوازې په دوی کې، بلکې د افغانستان په تیرو نظامونو کې هم دا قوت نه و پرېښودل شوی. د شوروي اتحاد د حملو مداخلو د وجې
ته هم وروسته د مجاهدینو د حکومت راته غوډا غي پسې بیا د طالبانو بیا د نړیوالو شلکلن حضور موږ تاسو وینو چې د سیمې ټول هیوادونه د پاکستان سره د ستراتیژیک پارتنر او د خپاندی او جوالي په توګه عمل کوي او څو استخباراتي لوبي وي کته اپراتیفي او عملیاتي لوبي وي کته د شیطانتونو او تورو معاملو لوبي وي هغه د پاکستاني استابلیشمنت د وی د فوځ او استخبارات په حضور کې تر ټولو خې عملي کول شي او هغه ډیر ارزانه کرایي خلک لري پاوزیم کرایي دي حکومتونه هم کرایي دي ګوري چې کله کې یو او صدر اعظم یا ولسمشر حرکت وکي په تو نیرنګونه څومره په اسانه چپکولې شي هلته د بریتانی استخبارات امریکای استخبارات کامل حاکم دی او هر څه چې کوي دا وایي په اشاره یې کولې شي
مننه لدې سیاسي او پوځي او امنیتي مسایلو نه ورهاخوا ک اقتصادي مسایل او اقتصادي برخه ته کتنه وکړو دنګل سپ د سیمې له هوادونو سره لانجه افغانستان په اقتصادي برخو کې لکوم لانجو او ننګونو سره مخامخ کولای شي
زه فکر کوم افغانستان د پر استراتیژیک اهمیت باید د منځنی اسیا هیوادونه ولري په ایران او پاکستان باندې په اقتصادي اړخ باندې زمونږ اتکا تر ډیره راکمه شوی و تاسو ولیدل په جمهوریت نظام کې هغه وخت کې د پاکستان څو واری حتی د تورخم بولدا کو نورې دروازې بند کړې په افغانستان باندې تاثیرات نه ول او افغانستان لار درلودل افغانستان بدیل لار خلاصې کړې وې د نورې دنیا سره وصل و د منځنی اسیا د هیوادونو د لارې نه د اروپا پورې اماغه ستراتیژیک اهمیت دی او د افغانستان د پاره تهدید هم کم دی افغانستان باید د خپل ملي ګټو په خاطر باندې د پراخ سینې په درلودلو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ډیر دوستانه اړیکې وساتي او دغه لړۍ باید دوامدار پاتې
او تاسو په نظر ننګل صاحب افغانستان له هم د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د یو پل یا پل حیثیت لري
کاملا لري او متاسفانه په دې ورستیو کې یو طرفه قرارداد د طالبانو د رژیم لخوا د پاکستان سره هغه د چې ګویا د پاکستانی مالونو ته د پاکستان ترانسپورتي دغه ته منځنۍ اسیا ته مستقیمه اجازه ورکړي دا په بدل کې بیرته افغانستان ته هندستان ته لار نه ورکړل شوی او یو طرفه ګټه اخیستل کیږي دغه یو ډیر لوی ملي خیانت دی د افغانستان د اوسنی ستراتیژیک موقعیت په کتو د افغانستان په خوانی تجارتي اړیکو سوداګری چې کوم دغه متحدات مو درلودل د پاکستان سره دا د غي سره خلاف کار دی او د پاکستان یو طرفه ګټ اخلي په دې سره کتنه په کار ده چې څه هم د طالبانو نه دا توقع نشي کېدلی خدا دا څه چې پیلن روان دي دا افغانستان په ګټ نه دي د افغانستان سره خیانت دی او نو او د تاریخي مسولیت هم دی تاریخ باید دې پاړه باندې پریکړه وکړي چې طالبانو د پاکستان سره څنګه برخورد کاو
مننه ننګل صاحب د خبرونه پورسته یو یوازې 3 دقیقو کې یو کده خبرې سره را لاندې کو یو ورسته پښتنه زغړم له تاسو نه له دواړو ملمنونه یو کوم چې روسیا او چین او ایران مونږ لیدل دي په د ورسته یو څو لسیزو کې په سیمه کې په یو نایلان شوی اتحاد کې په ګډه تقریبا عمل کوي د لوی دي د دنیا پر وړاندې دا امکان چې په راتلونکي کې افغانستان له دې اتحاد سره یو ځای شي څومره دی منصور صاحب لمړی تاسو
مهرباني موږ فکر کوو چې افغانستان د هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیت له نظر یا د تطبیقاتو د تیر تاریخ پر اساس موږ د پخوانی مسلمانو د افکارو پر اساس د عدم انسلاک سیاست ورکړی او ورکړی چې افغانستان د یو خودمختار خپلواک او ناپېیل هیواد او دولت په توګه وساتل شو زموږ په دې کې ډیره ګټه وی ځکه له هغه ورځې چې افغانستان وټلل شو د شوروي اتحاد سره یا روسل امریکای سره افغانستان د سیمې او نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو او ډلو ټپلو او استخباراتو د پراخو غوښونو سره مخ شو او د دې واده ولس بیا خورز نه دلیدلې د عدم انسلاک یا ناپېیل سیاست تر ټولو غوره هم اقتصادي هم امنیتي او هم ټولنیز او نور ګټې لرلې
ډېره زیاته مننه او همدا ورستۍ پوښتنه له تاسو نه ننګیال صاحب
زه فکر کوم د تا د طالبانو د ظرفیت نه پورته خبره ده. طالبان واضح کړنلار نه لري، طرح نه لري، د بهرني سیاست حتی موجود نه دی. طالبان د دنیا د کومې وادونو سره باید څه وکړي؟ دوی دنیا په ماینس کې، د نړیوال ټولنې په ماینس کې خپل باور بایللی دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید لومړی مستقلانه بهرني سیاست غوره کړي، او هغه دپاره ضرور دا ده چې دوی په کور دننه قوي اوسېږي، په کور دننه د یو مشروع حکومت رامنځته
کړي. شته چې دوی د روسیې او چین او ایران په ټلواله کې شامل شي،
دا د ملي مشروعیت په اساس باندې دا غینه ورسته د لپاره یو ملي اجماع په کار ده چې هغه عدد د افغانستان د خلکو فیصله ده. توانایي خوشته طبي خبره ده د افغانستان بهرنی سیاست څه ایجابوي، دا فیصله باید افغانستان خلکو کې جدي په کوم بلاک کې شاملېږي. خو هغه څه چې فعلي وضعیت کې روان دي چې کله دای په کور دننه ضعیفه وي، دای په هر بلاک
کې
د حیثیت بنه وي، دای ډیر ضعیف موقف لري.
ډیره زیاته مننه له درنو میلمنو د سیاسي چارو شنونکي او پخواني ډیپلوماټ نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور نه. قدر منوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پاتوره سید از احمد تکل تربیاله، تاسو سره خدای پمانی کوم.